رد کنه.
ازادي راډیو د موسیقي خبرونه مو اوریده. قدر من اوریدونکو مننه کول تاسو ټولو نه چې له ازادي راډیو سره تماسونه نیولې دي. د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه فایل شو. تاسو ته سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خبرونو په ګډون پر خبری موضوعاتو راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. په راپورونو کې به واورئ چې د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون افغانستان ته نن سفر کړی و او ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره یې وکتل. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. خو د راپورونو لوړاندې کولو مخکې مو د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو اورېدو تر بولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا صدر اعظم دیوید کیمرون ویلي هیواد به تر 2018 کال پورې هر کال 1.8 میلیونه پاونډ له افغانستان سره مرسته وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د کابل د نوي ادارې سره د همکارۍ ژمنې تازه کړې او د پاکستان پوځ وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې په هوایي بریدونو کې 1500 سوال مخالفین وژل دي. د خبرونو تفصیل. د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون ویلي هیواد به تر 2018 کال پورې هر کال 1.8 میلیونه پاونډ له افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو دغه هیواد وکولی سي د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. نوموړی چې نن په یوه ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی له ولسمشر اشرف غني احمدزي سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې دا خبره کړې ده. دیوید کامرون وایي د افغانستان ملي وحدت حکومت شای له ستونزو سره مخامخ وي، خو وایي ولسمشر احمدزي او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله دا وړتیا لري چې له دغو ستونزو سره مقابله وکړي. ښاغلی کیمرون زیاته کړه،
وی اول شیر ا کامن ګول ویچ از ا مور سیکور stable and prosperous afghanistan
دوی موږ ټول یو ګډ هدف لرو چې هغه لا امن باثباته او موافق افغانستان دی. موږ د افغانستان غواړو چې نور د تروریستانو لپاره یو پټن ځای نه وي او نه هم زموږ نور هیوادونو ته ګواښوي. په دې خبري غونډه کې ولسمشر اشرف غني احمدزي د بریتانیا لمرستو مننه وکړه او ویل چې افغانستان د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره ګام اخیسته دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. دیوید کامرون لمرنۍ بهرنۍ لوړپوړی مشر دی چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې تر مراسمو وروسته کابل ته سفر کړی دی. که څه هم بریتانیا په ناکراره ولایت هلمند کې خپل پوځي حضور پای ته رسولی، خو دا هیواد لا هم په افغانستان کې 3900 سرتیر لري او ټاکل شوی د روان کال تر پای خپل ټول سرتیر له افغانستان څخه او باسه. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د کابل د نوي ادارې سره د همکارۍ ژمنې تازه کړې. دغه څرګندونې په هغه پیغام کې راغلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د لوی اختر په مناسبت استولې دي. د یان کوبیش له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې دغه مناسبت ترڅنګ دا یادونه شوی چې ملګرو ملتونو د افغانانو ولسمشر احمدزي او د ملي وحدت حکومت سره د یو ملاتړ او همکارۍ ادارې په توګه ژمنه ده ترڅو دوی وکولای شي تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. یونما په دغه پیغام کې هیله ښودلې چې افغانان پرته له تاوتریخوالي لوی اختر ولمانځي. او د افغانستان کرکټ ټیم د آسیا د اولمپیک په لوبو کې د سپینو زرو میډال خپل کړ. په جنوبي کوریا کې د دغو لوبو په ترڅ کې نن افغان لوبډلې د 18 منډو په توپیر سریلانکا ته پای لوبه وبایلله.
سریلانکا هاف ون د ګولد میډال اوور افغانستان ماي 68 رنز کمپریهنسیو ویکټری ان ټرمز اف 2020 کرکټ.
د کرکټ په دغه لوبو کې سریلانکایي لوبغاړو ته د سرو زرو، افغان لوبغاړو ته د سپینو زرو او بنګلاديشي لوبغاړو ته چې هانګ کانګ ته ماته ورکړه د زړو میډال ورکړل سو. وسمڅو نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځ وايي د هیواد شمال ویدیس کې د افغانستان پولیس ته نږدې یا په هوایي بریدونو کې 1500 وسلوال مخالفین وژلي او د هغوی 3 پټنځایونه یې ویجاړ کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي د دوی نننۍ هوایي بریدونه په خیبر قبایلی سیمه کې شوي دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د له منځه وړلو په هدف د جون په میاشت کې عملیات پیل کړي وو چې په هغه کې له هوایي بریدونو هوانونو توپونو او پلي ځواکونو څخه کار اخلي. د پوځ په وینا دوی څه باندې زر وسلوال مخالفین په دغو عملیاتو کې وژلي دي او سلطنه پاکستاني سرتیري حمله لاسور کړي، خو دغه شمېره خپلواکو منابعو نه ده تایید کړې. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد به د اسلامي دولت ډلې لخوا په سوریه کې کوبانی شار چې د کوردي ځواکونو یو مرکز دی د نیولو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅه وکړي. داود اوغلو پرون نو وخت د څرګندونې وروسته لاغه وکړي چې د ترکیه پارلمان هغه وړاندې تصویب کړ چې حکومت اجازه ورکوي په سوریه او عراق کې پوځي عملیات وکړي. د ترکیه د پارلمان غړو دغه راز حکومت ته دا واک ورکړ چې بهرني ائتلاف ته اجازه ورکړي چې د ترکیه له خاورې څخه ورته عملیات ترسره کړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کوباني محاصره کړی او په دې وروستیو کې د دغه ښار شاوخوا ته سلګونه کلي تر کنټرول لاندې راوستي دي. دغه ښار له ترکیې سره پر پولو پروت دی چې له وړاندې څه باندې 1,60,000 کډوال له دې سیمې څخه ترکیې ته راوښتي دي. استرالیا تایید کړی دی چې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر اهدافو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوی دی. د استرالیا د ملي امنیت کمیټې د بریدونو وروسته لاغه تصویب کړل چې د عراق له خوا یې رسمي غوښتنه ترلاسه کړه. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابوټ نن خبري اعلان وکړ په عراق کې به یې دا ماموریت اوږد سي او شاید د اونیو پر ځای میاشتې وخت ونیسي. نوموړي په کامبرا کې یوې خبري غونډې ته وویل:
The Americans certainly have quite a substantial special forces component on the ground.
The way America yakinan yow da pamwar shmer zangri zwakun lari che lawran di para khata ki amaliyat kawi. Hagat chi chiza po jam da di che da Britania aw Canada zangri zwakun lawran di para ki dana nasta no mujba yawardira kuchini pa yawardir kuchini hat ki amaliyat ukro. Kho pa dasir dawl bawi che da America da zangri zwakun sara pa bash par dawl da muqaisa warwi. د استرالیا د دفاعي ځواکونو قمندان مارک بینسکین ویلي د دوی هوایي بریدونه به په راتلونکو ورځو کې پیل سي خو دقیقه نیټه یې ونه ښودله. څارونکي وایي په پراخه توګه د استرالیا لخوا د دا ډول یو اعلان تمه کېده. په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلوه مظاهرو نن شپږ ورځې پوره سوې. د هنګ کانګ اجرایوي رئیس لیونګ چونینګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې یو چارواکی ټاکلی دی چې له اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د حکومت په استازیتوب خبرې وکړي. راپورونه وایي د لیونګ جوړ جړی مرسته وکړه چې د دواړو خواوو ترمنځ یو څه تاوتریخوالی راکم کړی او تېر شپه په سوله ییزه توګه تېره سوه. د امریکا روغتیا چارواکي وایي شاوخوا سلو کسانو شایي په دغه هیواد کې له هغه کس سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس نیولی وي چې په ایبولا ویروس اخته دي. د جنوبي ښار دالاس چارواکي وایي له 12 تر 13 کسانو په مستقیم ډول له هغه کس سره تماس نیولی چې په دې وروستیو کې له لایبیریا څخه دغه هیواد ته سفر کړی دی. دوی وایي دغو کسانو بیا په خپل وار له نورو کسانو سره تماسونه نیولي دي. د دغه کس څلور تنه خپلوان په دالاس کې په یوه اپارتمان کې قرنطین سوي دي. لایبیریا دغه کس نوم توماس ایریک دون کان شوډالی دی. په لویدیځ افریقا کې چې باندې درې زره کسان د ایبولا ناروغۍ له کبله مړه سوي دي چې شاوخوا 2000 یوازې په لایبیریا کې دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو ویلي چمتو دی چې خپل سلاسات ځواکونه گاونډي اوکراین ته ولېږي. په اوکراین کې حکومتي ځواکونه لشپړ میشتو رئیس د غیوات په خطیز کې له روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو سره جنګیږي. لوکاشینکا له یورو نیوز ټلویزیون چینل سره په یو مرکه کې چې ځینې برخې یې پرون خبرې سوي ویلي دي چې دا کار به د اړتیا په صورت کې وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې ډېره ورته ستونزمنه ده چې خپل سرتیري له خطر سره مخامخ کړي. د خبرونو پای
زمن غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به ووري چې ولسمشر اشرف غنی احمدی نن وویل افغان پولیس باید غیر سیاسي شي او یوازې خپل ورسپارل شوی دند پر مخ بوزي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په ارکیل ولسمشر احمدی سره وکتل. کاغلی احمدی وویل چې په سیمه کې د برتانیا نفوذ به په افغانستان کې د سولې له هدف سره مرسته وکړي.
ان شاء الله تعالی ایموک ملي هدف چې پایدار سولې ده د کومرستو به ادراسي.
پاکستان د افغانستان لپاره دا حق خوندي بولی چې له هر هیواد سره چې غواړي د همکارۍ تړون لاسلیک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. نور راپورونه هم لرو او په پای کې د ساينس او ټکنالوژي د لړۍ راپور او د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو او ردو ته را سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی او په خیول ولسمشر اشرف غنی احمد زای وی چې افغان پولیس باید غیر سیاسي شي او یوازې خپل ورس پر شوی دند پر مخبوزي. ولسمشر احمد زینن په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډه خبري غونډه کې د ټکی ته اشاره وکړه او ویل چې د پولیسو په ټولو ادارو کې باید مسلکي کسان په کار وګمارل شي. کارپوهان وایي ک د ولسمشر د ژمنه عملی شي نو خامخا به په امنیت کې خوالی راشي. په دې اړه پام وکړئ د مرزی احمد زای راپورته.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زای ټینګار کوي چې افغان پولیس باید د شفافو معیارونو او ورتیاو په پام کې نیولو سره په دندو وګمارل شي. ښاغلی احمد زای د جمعې په ورځ په دې اړه یو خبري کانفرنس ته وویل چې افغان پولیس باید سیاسي ونووسي او یوازې د امنیت ټینګښت دند مخته یوسي. ښاغلی احمد زای زیاتوي چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د هیواد له درې وړو امنیتي ارګانونو سره خبري کړې سو په امنیتي وضعیت کې خوالی راشي.
اولین اقدام پولیس شهر کابل باید غیر سیاسی شو.
په لومړي سر کې باید افغان پولیس غیر سیاسي شي. امنیتي مسؤلین مو د شفافو معیارونو په اساس تعین شي. صلاحیتونه او مسؤلیتونه یې واضح شي. په دې اړه موږ له درې وړو امنیتي ارګانو سره په اساسي ارزونې کې یو.
ولسمشر اشرف غنی احمد زی د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره د جمعې په ورځ په ګډه خبري غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته دنده وسپارله سو د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات راولي. ښاغلی احمد زی همداراز ټینګار وکړ چې پولیس باید دی ووسی. نموړی د هیواد د درې وړو امنیتی ارګانونو د قربانیو او سرخیندنو ساينه وکړه. په عین حال کې د کورنۍ چارو پوخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي رادیو ته وویل په تیرو ډیر لسو کلونو کې پر پولیسو ډیر پنګونی وشوي او نړیوالو ورته روزونکو وټاکل خو سم افغانستان معیاري پولیس نه لري. نموړی د افغان پولیسو پر مسلکي کېدو ټینګار کوي.
درې سو ارګانونو امنیت دولتي اردو د کورنۍ چارو وزارت دا ټول پرسونل باید مستقل وي، به طرف وي، د تنظیمو په مانځ کې د هیڅ سره اړیکې ونه لري او سالمه تربیه ورکړی شي نو نه تنها په خپله دولت په ساتنو کې او حتی د افغانستان د ولسونو او سرحدات ساتنو کې به مهم رول ولوبوي.
ښاغلی فقیر زیاتوي چې د امنیتي وضعیت د ښه والي په هدف باید د ملي امنیت ریاست، د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ همغږي زیاته شي. کارپوهان په داسې حال کې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ له نشټوالي خبره کوي چې ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ارګانونو ترمنځ د لا همغږۍ په خاطر د ملي ستراتیژي د عملي کولو اعلان کړی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
اوس راځي له کابل یو شمیر خاریانو واورو چې د پولیس پلیکو کې د اصلاحاتو په اړه دوی څه نظر لري.
وانو فرد په ارتباط بیان چې د جمهور رئیس د اخري اقدام چې باید ټول امنیتی ځواکونه نظر به مسلک باندې وټاکل شي، سونه چې مسلکی کسان په عمر کې وټاکل شي دا ډېر یو مثبت او ډېر یو خنه نتیجه باور کله چې د مسلکی کسان په امنیتی عمر کې ټاکل کیږي د خلکو امنیت تابن نیولای شي.
زمانم ناصر زیاده زده کابل دریم مکتیان وسودین کیم دغه پاکلا باندې چې جناب رئیس جمهور فرمایله ده چې تقرری او مقرریان په اداراتو کې علل خصوص په نظامی او امنیتی ارګانو کې باید په اساس د ضوابط باندې وینې درابطو باندې د امنیت پټینګښت کې ډیر مهم او مثبت رول لري او دا کېدلې سي چې لدغه بعد بحرانی حالت څخه افغانستان او خلک وژغوري.
سید محمد نو دا د رئیس جمهور چې اعلان کړی دا چې هغه تقرر د روابط په واسطه باندې د روابط په واسطه د بهترین تصمیم نیولای دا د امنیت پر بهترین هغه پروسه ده چې د امنیت بخره شي پکې هغه بشي.
زمانم عبدالله دا د نهم نایه اوسیدین کې هم فیصله چې رئیس صاحب جمهور ولای تامین امنیت او روابط تعیناتو ته د خصوصا د نظامی په برخه کې ریاست امنیت ملي او چې قلب جوړه دی او جامعه ده او په دې کې تقرری په اساس شایستګي کول سي چې یو مثبت تغییر په امنیت کې راوړي.
د کابل یو شمیر خاریانو چې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د ولسمشر اشرف غنی احمد زی د اصلاحاتو د پریکړې څخه ملاتړ څرګندو. ولسمشر اشرف غنی احمد زینن له برتانیا وغوښتل چې د افغانستان د سولې له بهیر سره همکار پاتې شي. ولسمشر احمد زی په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډه خبري غونډه کې دا غوښتنه مطرح کړه. ښاغلی کامرون وویل چې هیواد یې د یو باثباته افغانستان د جوړولو هڅه کوي او د دې کار لپاره تر 2018 کال پورې هر کال 180 میلیون پاونډ مرسته افغانستان سره کوي چې د پاوڅ روزنه یې لویه برخه جوړوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان جمهور رئیس وایي په دې هیواد کې د سولې راتلل نه یوازې دا چې ملي مسأله ده، بلکې یو نړیواله مسأله ده چې باید ټول ورته پام وکړي. اشرف غنی احمد زید جمعې پر ورځ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په یو هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د نړیوالو قدرتونو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی احمد زید وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت زمینه برابره کړي. نوموړي د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف خپل مؤثر کوښښونه جاري وساتي. ولسمشر احمد زی وویل جنوبي اسیا په تیره پاکستان سره د برېټانیا اړیکې مهمې دي او باید د سولې په تضمین کې ورنه ګټه پورته شي.
ان شاء الله تعالی ایموک ملي هدف چې پایدار سولې ده ایدوی په مرستو با اجراسي او د برخه کې له هغه تاریخي اړیکو نه چې دوی جنوبي اسیا سره په عام توګه او مګاوډي پاکستان سره په خاص توګه لري موږ استقبال کوو او وړو چې ټول
ولسمشر اشرف غنی احمد زید روان کال د تلی په اومه چې ل یک شنبه ورځ سره برابر او لوړ وکړه. د خغلی احمد زید کار له پیل راهیسې دا لمړی ځل دی چې د لویدوزو هیوادونو د مشرانو لړلې د برېټانیا صدر اعظم د هغه د نوي حکومت د لیدو لپاره کابل ته سفر کوي. ولسمشر احمد زید افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې د برېټانیا هڅې وستایلې او وی ویل همدا روزنې د دې لامل کېږي چې افغان سرتیري مسلکي او له ظرفیت برخمن شي. د سولې د ټینګښت هڅې بل مسأله ده چې د مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی له واکمنۍ راهیسه په میراث پاتې ده. د کارپوهانو په باور ښاغلی کرزی ونتوانید د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري جلب کړي. په عین حال کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرن له ولسمشر احمد زی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد یې په دې هڅه کې دی چې افغانستان باثباته او په خپلو پښو ودرېږي. ښاغلی کامرن وویل د هدف ته د رسیدو لپاره به برېټانیا هر کال تر 2018 کال پورې له افغانستان سره 180 میلیون پاونډ مرسته کوي. موږ به د افغانستان د پوځیانو د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوو. البته په کابل کې د افغان پوځیانو د اکاډمۍ د روزنې په برخه کې د خپل مخکښ رول لري. موږ به تر 2018 کال پورې له افغانستان سره 180 میلیونه پاونډ مرسته کوو څو په یوې وروستۍ لسیزه کې د افغانستان لخوا په پوهنه، روغتیا او نورو برخو کې شوي پرمختګونه خوندي پاتې شي. برېټانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې د ایساف په چوکاټ کې ډېر پوځیان افغانستان ته رالېږلي وو. دغه هیواد په افغانستان کې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو 14 کلونو کې فعال ونډه اخیستې. تمه ده روان کال تر پایه برېټانوي پوځیان له افغانستانه ووزي خو د پوځیانو په روزنه او تجهیز کې به بیا هم پراخه ونډه واخلي. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی له برتانیا غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی احمد زی دا خبرې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره چې له کابل څخه کتنه کوي په ګډه خبري غونډه کې مطرح کړه. د دې سفر په اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکو اکبر وردک سره مرکه کړې. د دې مرکه په پایل کې له ښاغلي وردک څخه پوښتنه شوې چې په داسې وخت کې چې نوی افغان ولسمشر تر اوسه خپله کابینه نه ده اعلان کړې، د ډیوډ کامرون سفر څومره اهمیت لري؟ ښاغلي وردک په ځواب کې وویل
په دې نږدې وختو کې ناټو د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی دی. دې تړون ورته وره عملي کول یې دوه ستر ډېر ضروري دي چې په منځني ختیځ کې په سیره په عراق په سوریه کې حالات ډېر خراب دي او دا د غربیانو لپاره یوه ډېره مهمه تجربه ده. وغواړي چې هر څومره چې ممکن وي د په افغانستان کې د دې ډول واقعاتو ته ورته واقعاتو مخه ونیول شي. نو د دې خاطر زه فکر کوم چې د برتانیې لومړی وزیر به همدغه خاطر فرانسې افغانستان ته په ډېره بیړه راغلی وي چې په دې برخه کې اقدامات شروع کړي.
یعنې ستاسو په نظر باندې دا سفر دومره اهمیت لري چې د افغانستان راتلونکي ورسره تړلې ده؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان هم په ډېره حساسه مرحله کې دی، ځکه چې که په همدې وخت کې د افغانستان حکومت او وزیر بین‌المللي دوستان فوري اقدامات ونه کړي، د سولې پروسې ته یو ډېر لوی تاوان رسي او د لویو د راپېښېدلو امکانات ډېر زیات دي.
ډیوډ کامرون له اشرف غنی احمد زی سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د راتلونکو دریو کلونو په موده کې به هر کال له افغانستان سره په پوځي برخه کې د 180 میلیونه پاونډ مرسته کوي. ډاکټر صاحب اکبر، له کابل سره د لندن د دغه مرستې ژمنه له سیاسي اړخه تاسو څنګه څېړئ؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ناتو قواوو او د امریکایي قواوو تصمیم نیولی دی چې معارف قوتونه د دې کال تر پای پورې د افغانستان نه وباسي، او دلته یو د نظامي لحاظه یوه لویه خلا رامنځته کړي. دا ډېر عاجله ده چې په دې وخت کې افغاني اردو ته افغاني پولیس زومره امکانات قابلیتونه ورکړي چې د نظامي لحاظه چې دې وکړي چې د قوتونو د وتلو خلا نظر ته سره ډک کړي.
بریتانیا له پاکستان سره ډیر نږدې اړیکې لري. د اسلام آباد او کابل د خراب اړیکو په شوالي کې د کامرون د کابل سفر څومره اغیزمن تمامې دی؟
بریتانیا او کابل چې د پاکستان د سیاست په بدلولو کې اغیزناک رول ولري، که چیرې تاریخي هم لویدیز تصمیم ولري چې په سیمه کې سوله راشي، دا سوله به د پاکستان د همکارۍ نه ممکنه نه ده.
ډاکټر صاحب اکبر، تاسو د مرکې په پیل کې وویل سي د بریتانیا سفر عاجل دی او د دې له خاطر چې په منځني ختیځ کې حالات ډیر خراب دي، نو دوی غواړي سي په افغانستان کې یو ډول ثبات رامنځته شي. نو دا پوښتنه بیا څنګه کوي سي که چیرته لویدي سو غواړي په افغانستان کې سوله ټینګ شي، نو د پاکستان نقش مهم دی؟
پاکستان نقش خو دې کې ډیر مهم دی چې د افغانستان د مصالحو مخالفینو د پناه ځای پاکستان دی، په کوم هیڅ شک نشته او ټول خلک دې باندې متفق دي. چیرته دا پناه ځایونه د منځه ولاړ نه شي، محدودیتونه پرې باندې کې نه ښودل شي، سوله په افغانستان کې ناممکنه ده. او دا کار هم د امریکایانو د لاسه پوره دی او هم د انګریزانو د لاسه، او دا چې تر اوسه پورې دې کار ته اقدام نه دی کړی، دا یو سوال دی چې له یوه طرفه یې خپل مصارف کېږي، خپل وطنوالي مري، له بله خانه نه غواړي چې په پاکستان باندې لازم فشار واچوي چې د حمایې نه لاس واخلي.
د سیاسي چارو کارپو اکبر ورداګو چې په افغانستان کې د ثبات او سولې په ټینګښت کې د برتانیا د ونډې او همدارس د اسلام آباد د رول پر څرنګوالي له ازادي رادیو سره خبرې کولې. پاکستان وی افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه حق لري چې د نړۍ له هر هیواد سره چې وغواړي تړونونه او معاهده لاسلیک کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون خبریالانو ته وویل پاکستان په کابل کې د واک د سپارلو هرکلی کوي او د افغانستان ثبات او سوکالي تر هر څه ورته مهم دي. په دې اړه جزئیات له پېښوره د ازادي رادیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او حق لري چې د نړۍ له هیوادونو سره هر ډول تړون یا معاهده لاسلیک کړي. پاکستان با په افغانستان کې د ثبات، سوکالۍ او همداشان د امنیت په ټینګښت کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د پنځشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزي غونډې کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړي. میرمن اسلم همداراز زیاته کړه، موږ په افغانستان کې په سولې ډول د واک تلیک هرکلی کوو او همداراز د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لامل افغان مشران ته مبارکي ورکو او هیله لرو چې په افغانستان کې به په سولې ډول یو ولس مشر بل ته د واک سپارل دا هیواد د ثبات پر لور روان کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان ثبات او سوکالي تر هر څه مهم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونه په داسې وخت کې کوي چې د سه‌شنبې په ورځ افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتو او همدارس له ناتو سره موافقه لاسلیک کړي، سویز واکونه له 2013 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. پاکستان د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کې دا هر کله ترغی ورسته کړي چې د پاکستانی رسنیو درا پورنو لمخې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر رچټ اولسن د چهارشنبه پر اسپلاهور کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی او په خپل منځي اړیکو سربېره او سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کې دا پاړه هم خبرې کړي او د امریکا سفیر حق ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د پاکستان ملاحظاتو ته وړ جواب ووایي. خو د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لامل دی د پاکستان په ګډون د دې هیواد نور گاونډي هیوادونه بې ځای اندېښنې نه کوي. د پېښور پونتون د سیمایز مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د افغان دولت او امریکا ترمنځ امنیتي تړون پر افغانستان سربېره د دې هیواد د گاونډي هیوادونو او سیمې د ثبات لپاره ګټور دی.
دا خو د افغانستان او د امریکای منځ کې د سلامتی لپاره او دې لپاره وعده ده چې د افغانستان کې دنیا به څومره امریکي قوا پاتې کیږي. نو ما نه خیال چې هغه چې پاکستان خلاف یا بل ګاونډي خلاف څه خبره شته، بل د افغانستان خپله یو خود مختار آزاد ملک دی او هغوی له خپل حق دی قدرته چې هغه چا سره وعده کوي څنګه وعده کوي. دا د افغان دولت حق دی او پاکستان دا او ماخاله چې ایران د کوم قانوني وادورو ویک راتل د حق برابرۍ باندې مونږ شي د پاکستان لپاره مخایي او پاکستان لپاره مخایي
د سرفراز خان په وینا د دې تړون او د نړیوالو ځواکونو لمرستو لامل به په نږدې راتلونکي کې افغان پوز غختل او په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي جوګه شي دا یادونه وردا چې په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم امنیتی تړون د افغانستان لپاره مهم بللی وایي چې افغانستان نه یوازې د خپل ځواکونو لپاره بلکې د هیواد د اقتصاد لپاره هم بهرنیو مرستو ته اړ دی نو امنیتی تړون د دې هیواد د اقتصادي حالت لپاره هم مهم دی
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
زمون غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي د ماخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي رادیو او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپبل وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو تلفات زیات شوي دي جنرال کمپبل وایي د افغان په ختیز او جنوبي سیمو کې د وسلوالو د حملو د زیاتېدو له کبله په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي فرشته جلال زئی د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په حواله د امریکا د پاوز د دې جکپوري مقام د څرګندونو په اړه د راپور برابر کړی
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوړرتبه جنرال ویلي چې سشکار له 9000 تنو پورې افغانان په جګړو کې وژل شوي دي یا زخمیان دي د تلفاتو دغه شمیر د تیر کال په پرتله ډیر لوړ دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال کمپبل پرون له کابل د ویډیو لاري د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ته د افغانستان پر وضعیت معلومات ورکړل د لوړرتبه جنرال تایید کړی چې اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لوی چیلنج د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پروزنه کې دی د ویلی د افغانستان ځواکونه باید تر هغه حد وروزل سي چې د نړیوالو عسکرو د شمیر له کمیدو سره د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي د اسوسییټډ پریس په وینا د روان کال په پای کې به په افغانستان کې د ائتلافي قوا او شمیر 2200 تر کم سي چې په هغه کې به 3900 امریکایي عسکر وي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان ویلي چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدو لامل به امریکا نشي کولای چې د پخوا په څیر له افغان ځواکونو سره زیات استخباراتي معلومات شریک کړي د معلوماتو راغونډولو لپاره ځانګړي پروازونه او له جبهې څخه د زخمیانو د لیږدولو پروازونه به هم کم شي جنرال کمپبل ویلي چې د افغانستان له نوې مشرانو سره به په دې اړه خبرې کوي چې له افغان پوځ د نړیوالو قواو د ملاتړ د کمیدو لامل د رامنځته شوی وضعیت په اړه څه کولای شي د افغانستان نوې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی احمد زینن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ناتو له ځواکونو ایساف څخه مننه وکړه او په افغانستان کې د وژل شویو نړیوالو عسکرو کورنۍ وستایلې دا په ورستیو څو کلونو کې اول وار دی چې د افغانستان ولسمشر د نړیوالو ځواکونو د قربانیو ستاینه کوي اشرف غنی احمد زی ویل نړیوالو ځواکونو د افغانستان امنیتي قواو ته په سختو شرایطو کې وژور کړ او مشبې تل په یاد ساتو د برېټانیا صدر اعظم چې ځواکونه وي په هلمند کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت درلود نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه اوس په هر ولایت او هر ښار کې د خپلو خلکو د خوندیتوب مستقیم مسؤلیت لري او د هغوی پرمختګ حیرانوونکی دی خو اسوسییټډ پریس آژانس وایي د افغانستان پوځ پرمختللي عصري وسایل نه لري او سږ کال یې تلفات 10% لوړ شوي دي دا اول وار دی چې د افغانستان ملي پوځ پر نړیوالو ځواکونو له ډېرې اتکا پرته د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي د افغانستان د دفاع یو پخوانی وزیر عبدالرحیم وردګ اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د افغانستان اردو جنګیږي خو ورسره کړیږي وردګ ویلي چې د افغانستان پوځ تر اوسه لا تنکی دی او په هیواد کې له سیاسي حالاتو څخه متاثر کېدلای شي خو دا وردګ په وینا د پوځ شرهبري دغه ستونزه حل کولای شي
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال کمبل پر دې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او پتیرا د پولیسو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی قدر من اوریدونکو د دې راپور جزئیات او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستي راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادي رادیو پر وپانه ولولی او وی ګورې د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د جزئیاتو په اړه معلومات درکړو. که غواړئ چې پوه شئ چې د دې تړون 15 مهم ټکي کوم دي، نو د دې خبرونه په دوام کې د دې راپور د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون کابل ته د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې ویلي هیواد به یې تر 2018 کال پورې هر کال 1.8 میلیون پاوند له افغانستان سره مرسته وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي افغانانو ته د لوی اختر د مبارکۍ پیغام پاستولو سره یو ځل بیا د کابل د نوې ادارې سره د همکارۍ ژمنې تازه کړې. د افغانستان کرکټ ټیم د آسیا د اولمپیک په لوبو کې د سپینو زرو مډال خپل کړ. د پاکستان پوځ وای په خیبر قبایلی سیمه کې په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال مخالفین وژلي او د غوې درې پټن ځایونه یې ویجاړ کړی دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل هیواد په تر خپل وسه هڅه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا په سوریه کې د کوبانی شهر د نیولو مخه ونیسي. استرالیا تایید کړی چې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر اهدافو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوی دی. او د امریکا روغتي چارواکي وايي شو خو سلو کسانو شایي په دغه وخت کې له هغه کس سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس نیولې وي چې په ایبولا وایروس اخته دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په خبرونو کې مو اوریدل چې د آسیا د اولمپیک لوبه په ترڅ کې د سریلانکا کرکټ ټیم د سرو زرو مډال، افغانستان د سپینو زرو او بنگلاديش د زیرو مډال وګاټه. سره له دې چې د نننۍ لوبې تر نیمایي پورې هم د هیلو چې افغان کرکټ لوبغاړي به د سرو زرو مډال وګټي خدا سي ونه شول. په دې اړه تفصيل له احمد شبر څخه واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په جنوبي کوریا کې د آسیا د اولمپیک لوبو په ترڅ کې د سپینو زرو مډال خپل کړ او پایلو به نن د آتش په تمنډو په توپیر سریلانکا ته بایلو ده.
Over Afghanistan, my 68 runs, comprehensive victory in terms of 2020 cricket.
The Sholu Warunu Pide final loba ke lumrai Sri Lanka batting wakar, au punula sa shariya yau over ki, the Sri Lanka to loba ghaadi da yau sulu dhri dirshman dupu jodhi duo swasidal. په افغان باولرانو کې کپتان محمد نبی په 3.1 اوور کې د سریلانکا څلور لوبغاړي اوټ کړل. د افغان ټیم له لوري ګلبدین نائب دوه وکټ واخیستې، فرید احمد یو وکټ واخیست او فضل الرحمن هم یو سریلانکایي اوټ کړ. کله چې د سریلانکا په سر تکړه ټیم شلو وره لوبه ونه شوای کړای، نو افغانان ډیر هیله مند شول چې د سرو زرو مډال به ګټي. دا هیله هغه مهال لا پسې غشتلې شوه چې په پیل کې په درویو ورونو کې افغانستان شل منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی هم نو وسوځېدلی. خو کله چې د سر لوبې لوبغاړی فضل الرحمن په دوو منډو وسوځید، تر هغه وروسته شهزاد په صفر او بیا کپتان محمد نبی په درویو اوټ شو، نو یوازې قاسم خان او کریم صادق لس منډې جوړې کړې او بل یو لوبغاړی حتی ونه توانېده چې تر لسو پورې ورسی شي. د سریلانکا سپین باولر مندس په څلورو ورونو کې د افغانستان درې لوبغاړي وسوسول. دی سلوا او اوډانا دوی وکټې واخیستې او ډلهرا او اس سلوا یو وکټ خپل کړ. د افغانانو د هیله چې د لومړي ځل لپاره به په ډلهیزو لوبو کې د سرو زرو مډال ګټي د سریلانکا له بریا سره ترسره نشوه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت د روان کال د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیدي. خو د افغانستان او امریکا دفاعي او امنیتي تړون یو شمیر امریکایي پوځیانو ته د امکان برابروي چې د روان کال تر پایه ورسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د ازادي رادیو خبريال چارلز رکناګل په دې تړون کې 15 عمده ټکي داسې توضیح کړي چې جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبريال چارلز رکناګل په خپل رپورت کې اول دا پوښتنه مطرح کوي چې څومره امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي او تر کومه وخته. د پښتون په جواب کې لیکي چې د امنیتي او دفاعي تړون موافقه د 2015 میلادي کال د جنوري له اولې ورځې د اجرا وړ ده چې د 2014 میلادي کال تر پای به پر ځای وي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې تر هغه وروسته هم دوام کولای شي. هر هیواد که وغواړي چې له دې موافقې څخه ووځي باید مقابل لوري ته دوه کاله مخکې رسمي خبر ورکړي. په دې سند کې د هغو عسکرو شمیر په زغرده نه دی لیکل سوی چې د روان کال تر پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې پاتې کېدلی شي، خو د امریکا ولسمشر براک اوباما اعلان کړی چې 9,800 عسکر به یې پاتې کېږي. اوباما ویلي چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د دې عسکرو د شمیر په تدریجي کمولو پیل وکړي او د 2016 میلادي کال تر پایه به محدود شمیر پوځیان پاتې سي. اسوسییټډ پرس وایي واشنگټن پلان لري چې د 2016 میلادي کال تر پایه په تدریجي ډول خپل عسکر زرو تنو ته راکم کړي. دا عسکر به په کابل کې د پوځي مشاورې یو دفتر لري او د افغانستان د اردو پروزنیزو پروګرامونو کې به مرسته کوي، خو په افغانستان کې به یوازې امریکایي ځواکونه نه وي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرتابه د سپتمبر په 10 له ناټو سره هم د امنیتي همکاریو تړون وکړ. د دې تړون له مخې به د ناټو له 4 تر 5 زرو پورې عسکر هم په افغانستان کې میشتوي چې په جګړه کې به ګډون نه کوي او افغان امنیتي ځواکونو ته به پوځي مشورې ورکوي. د ناټو د عسکر بچي په افغانستان کې پاتې کیږي د بریتانیې، ترکیه، جرمني او ایتالیا. نو داسې ویلی سو چې تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې لږ تر لږه 4,800 بهرني عسکر پاتې شي. دوهم، امریکایي پوځیان په افغانستان کې ولې پاتې کیږي؟ د ازادي راډیو خبریال چارلز ریکناګل په خپل رپورت کې لیکي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر اساس امریکایي ځواکونه دا دنده لري چې د افغان امنیتي ځواکونو قابلیتونه دومره لوړ کړي چې هغوی په کور له ستونزو سره مقابله وکړي، د افغانستان د خاورې بشپړتیا وساتي او د بهرنیو ګواښونو په وړاندې ودرېږي. د دې لپاره به امریکایي ځواکونه د افغانستان کورنیو امنیتي قواو ته مشورې او روزنه ورکوي. د امنیتي او دفاعي تړون پر اساس تر هغو چې افغان لوري غوښتنه نه وکړي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پوځي عملیات نه شي کولای. دا تړون د افغان ځواکونو پر ناتړ د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او د افغانستان د هوایي ځواکونو د قابلیتونو پر لوړولو ټینګار کوي. په همدې ډول د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو نوی ماموریت هم د افغان عسکرو او پولیسو پر روزنه او ملاتړ ټینګار کوي. ترېمو پښتنه ده چې د دې تړون په اړه اختلافي موارد څنګه سول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون له لاسلیکه ډډه کړې وه. ښاغلی کرزی چې امریکایي پوځیان په څو مواردو کې په افغانستان کې په ملکی تلفاتو کې په لاس درلودو تورنول، له امریکایي عسکرو غوښتي و چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د شپې عملیات او د افغانانو د کورونو تلاشي بندوي. خو تیر کال لوی جرګې د دې تړون متن وکوت. د جرګې غړو وویل چې په تړون کې د کورونو د تلاشي مسله داسې مطرح شوې چې خلکو ته د منلو وړ ده. جرګې پر پخواني ولسمشر ژغ وکړ چې لاسلیک کړي. په امنیتي او دفاعي تړون کې ویل سوي بهرني عسکر باید د تروریزم پر ضد عملیاتو په وخت کې د افغانانو او د هغوی د کورونو امنیت او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په تړون کې راغلي چې له تروریزم سره د امریکایي ځواکونو د مبارزې عملیات به چې د کورونو د تلاشي مسله پکې راځي د افغان ځواکونو په مشرتابه ترسره کیږي. امریکایي ځواکونه به یوازې د افغان امنیتي قواو د ملاتړ لپاره وي. د اختلاف وړ بل مسله دا و چې د امریکا حکومت ټینګار کاوه چې افغانستان به د دوی پر هغو عسکرو چې په دې هیواد کې کوم جرم یا جنایت کوي خپل قوانین نه عملي کوي. په لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي تړون کې د دې مسلې په اړه په ډېر وضاحت راغلي. کابل موافقه کړې او واشنگټن ته حق ورکړی چې که یو امریکایي عسکر په افغانستان کې ټولنیز جرم یا جنایت کوي د هغه د محاکمې چارې په لاس کې واخلي. د دې په مقابل کې واشنگټن موافقه کړې چې کچېری د دوی کوم عسکر په افغانستان کې کوم ټولنیز جرم یا جنایت کوي قضایي چارې به امریکا ته سپارل کیږي او کابل به خبره ساتي، او د کابل د غوښتنې په صورت کې افغان لوري په داسې مواردو کې په قضایي بهیرونو کې د کتونکو په توګه حضور درلودلی شي. خو د امنیتي تړون د افغانستان دولت ته د ارتیا په وخت کې د امریکایي قراردادیانو او د هغوی د مامورینو د حقوقي تعقیب او محاکمې اجازه ورکوي. کچېری کابل امریکایي عسکرو ته له خپلو جزایي قوانینو د مسؤلیت موافقه نه وای کړي، واشنگټن له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون نه لاسلیک کاوه. د امریکا حکومت له عراق سره په ورته مسله اختلاف درلود او بالاخره یې پریکړه وکړه چې تر 2011 میلادي کال وروسته په عراق کې د خپلو عسکرو پوځي ماموریت تمدید نه کړي. څلورم، آیا امریکا به د درېمګړي په وړاندې د افغانستان دفاع کوي؟ د ازادي راډیو خبریال چارلز ریکناګل د دغې پوښتنې په ځواب کې په خپل توضیحي رپورت کې لیکي د کابل او واشنگټن د امنیتي همکاریو تړون د بل هیواد د حملې په صورت کې د افغانستان د دفاع مکلفیت پر واشنگټن نه ور اچوي. خو د موافقې په متن کې په زغرده راغلي چې واشنگټن باید افغانستان ته هر ډول بهرنی خطر او حمله د ډېری جدي اندېښنې وړ وګڼي. دا موافقه هم دار از وای چې کچری پر افغانستان له بهر حمله وسی کابل او واشنگتن د یو مناسب جواب په اړه خبري او مشورې کولای شي چې په هغه کې سیاسي پوځي او اقتصادي اقدام شامل دي. او پنځم دا چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي اډې وساتي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو موافقه متحدو ایالاتو ته د حق ورکوي چې په افغانستان کې خپل اوسنی پوځي مرکزونه وساتي او د دواړو خواو د موافقې په صورت کې نوې اډې جوړولای شي. د ازادي رادیو خبريال چارلز سکناګل لیکي د امنیتی تړون دا برخه به ایران د ډیر نږدې څاري ځکه ایران پر امریکا تور لګوي چې غواړي له تروریزم سره د مبارزې په پلمه په سیمه کې د ځان لپاره د دایمي پوځي حضور ځای پیدا کړي. د ایران دولتي ټلویزیون پرس ټي وي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک په ورځ د جرمني او جاپان یادونه وکړه. وی ویل چې امریکا په دغو هیوادونو کې د سړې جګړې سره د مبارزې په نوم خپل پوځي زیات کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې مو لومړی د ساينس او ټکنالوژي د اونیز راپور اوریدو ته رابولم چې اسمت سروانی وړاندې کوي او ورپسې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبريږي چې صالح محمد صالح برابر کړی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
شای په نړۍ کې نن سبا داسې کسان ډیر لږ وی چې د انټرنیټ نومې نه وی اوریدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میلیارډ انسانان له انټرنیټه محروم دي. هغه چې انټرنیټ کارولای شي د دې شمیر په پرتله خورا لږ دي. آیا دا امکان شته چې یو ورځ ټول انسانان انټرنیټي خدمات ولري؟ په ورستیو کلونو کې یو 90 کلن امریکایي ځوان زوکربرګ د فیسبوک د ټولنیزې شبکې په جوړولو په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د نظرونو د تبادله کولو انقلابي ګام واخیست. د غزوان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سامسونګ الکترونیکس، نوکیا، کوالکوم او نورو شرکتونو په همکارۍ به د مزکی د کوریې د اوسیدونکو لپاره د انټرنیټ وړیا شبکه برابر کړي. په دې ډول به د ټولې نړۍ 15 یا 16 میلیارد انسانان وړیا انټرنیټ ولري. مارک زوګربرګ د خپل فیسبوک پاڼې په ټایم لاین کې لیکلي چې فیسبوک نړیوالو ته ورکړل د اړیکو قدرت دی. په پرمختیايي هیوادونو کې له معلوماتي اقتصاد سره د یو ځای کېدو او وصل کېدو په وړاندې غټ خنډونه شته. د انټرنیټ ډاٹ اور پروژه به پر ټولو ستونزو لاس پرې شي او انټرنیټ به هغو کسانو ته مهیا کړي چې حاضر دمه ورڅخه د کار اخیستلو وس نه لري. په دې ډول که د انټرنیټ ډاٹ اور پروژه چې اریکسن، میډیاټیک، اوپرا او نورې ملاتړ کوي بریالي شي، د نړۍ ټولو انسانانو ته د انټرنیټ د نړیوالې شبکې آسانتیا برابرې شي او د ایران او شمالي کوریا په شان استبدادي رژیمونه به لخپلو اتباعو څخه د ارتباطاتو حق و نه ترلاسه شي. همدارس د افغانستان خلک به نور مجبور نه وي چې له انټرنیټ څخه د کار اخیستلو لپاره د لږ او بد کیفیت په انټرنیټ ډيري پیسې ورکړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم.
د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لومړی له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي په سیمه کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي یا هم دغو کارونو ته سخت اړتیا ده. ورپسې نور اوریدونکو له نوي حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کړي. په دې پروګرام کې ستاسو ځینې نور ټلیفوني پیغامونه هم اوریدلی سي چې پر اداري فساد او نورو مسایلو دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو په پیل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي په سیمه کې د بیا رغونې کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. ځینې نور پیغامونه پر نورو مسایلو دي.
د نورستان ولایت واما ولسوالی محمد طارقی خبرې کوم. لومړی محترم ډاکټر صاحب اشرف زریا مبارکي وایم. زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد بین دا وختونه دا د نورستان ولایت ته ډېر توجه وکړي، ځکه چې نورستان ولایت د ټول افغانستان په سرحد پاتې ولایت دی. متاسفانه تر اوسه پورې موږ په ټول نورستان کې 1 کیلومتر پاخه سړی نه لرو او 12 بسترې روغتون هم نه لرو. د نورستان 8 ولسوالۍ لري. 1 ولسوالۍ هم د مرکز تعلیم سره وصل سره نه لري. یاد ولسوالۍ او امانتدار ټول مشکلات د مرکزي حکومت پراخ فساد شتون له امله او د تیرو دورو د نورستان ته د توجه نه کولو په وجه دي. وسلام علیکم احترام.
افغانستان کې خدمتونه نه دي سوي. یو خدمتونه دي مستوي چې پلونه دي جوړ کړي، اوس دي هوایي چورلې کې راکړي، دغه شان دي مشترکي. ما پیغام دغه دی.
افغانستان تعلیم متاسفانه مقصد جنگ بیا نړونی او دورانی او دوړو کاندیدانو څخه دا غواړم چې ژر تر ژره پورې دغه افغانستان دغه څخه وباسي د افغانستان د پرمختګ په لور.
افغانستان خلق غریب دی، ولایتو خلق ټول غریب دی، خور غریب خلق دی، دا نشي کولای چې ګاز واخلي برخوستانه. نو دا غوښتنه ما غوښتنه ده چې هغه شیشې ډېره وارد کړي چې دېګای او اوبه په تودېږي او کیږي. زما غټه غوښتنه ده دغه باید تکراراً ملي تجار وخت دا خبره ورسوي.
زه د روزګان ولایت سرچینه د ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. وایم چې د روزګان په ولایت سرچینه د ولسوالۍ سرکان لارې ټوله خرابې دي. باید ځای ځای ته ورسوي. سلام.
ما د روزګان ولایت سرچینه د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ما د
Yes.
احمد ابا ولسوالی څخه دلته د احمد ابا ولسوالی کې دا په درغلي کې ډیر لوی لاس لري او هغه مرستې کومې چې د سړکونو د جوړولو د کاریګرو لپاره راغلي وي هغه کې غنم شامل دي، ډېر زیات غنم دي. هغه راغلي ولسوالی کې پراته دي، ورکوي یې نه مزدورانو ته، په یو بانه او بله بانه هغه مزدورانو ته ورکول کېږي دا غنم کوم چې د کلیو د پراختیا سره کار کړی دی.
روزګان د ولایت د شید اساس د ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. طالبانو حکومت سره مشوره دي، سره کیسه ډېره ده، لارې مو خراب شوې، لارې بندې شوې، که دا لازه که خامه لازه ټوله بندې دي، ځنه چې به کوم خود حکومت قوت راواستوي، وزیر مکرمان ته زموږ خبره واستوي، بلوڅ ملز دي، ملي وزد ملز دي، عسکر ملز دي.
خبر کوزلار بندی دے بس مزلار خلاص کے درسو تر سو بدلار بندی دے دغد بوڑھے پاتا سو بنا سو کالداری بس دلار خلاص
دا اوردن کو ٹیلیفنی پیغامونه ل آزادی رادیو د آزادی او اوردن کو پروگرام کی اوری اوس تا اوردن کو نور ٹیلیفنی پیغامونه اوری چی پزینو کی دوی لنیوی حکومت نه خپل غشتنی مطرح کړي. اوریدونکو دغه پیغامونه تیر اونۍ د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي.
ډاکټر محمد اشرف غنی احمدی ته د منتخب ولسمشر کې دوه مبارکي وایم. الله دې وکړي چې د نوموړي پر افکت سره افغانستان پر ټول شفرانان قومي تعصبات لمنځه یوسي، اقتصاد ته پراختیا ورکړي، او د بیکاره هغه صدر چې په هواد غوړېدل او ټول کړي، ټول افغان ملت یو ډبر ټول کړي، تفرقې لمنځه یوسي، د هواد سیاسي اجتماعي اقتصادي حالت ته بستر یو وده ورکړي. اسلام د شپې څنګه مخبر شوم چې محترم جمهور سرکس صاحب اشرف غنی مجلس الى او توقو ده 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 فخواني رئيس جمهور ساغلی جمهران صاحب حمید سرزی سبلا رزان تنورکی او معرف تدی سیاد توجوه کی.
زرم احمد ظاهر در روزگان ولایت در مرکز ترینکوټ نه دا پیغام فرستم. د دواړو ولس مشرانو سره مې دا خواهش دی چې باید بې له کومه شرطه و امریکایانو ته هډې ور نه کول شي، لکه څنګه شرطونه چې کرزي صاحب پرېښوه باید هغه شرطونه دوی پر ځان عملي کړي او بیا هډې ور کول شي.
حکیمی د کندهار ټول افغانان د نوی ولسمشر مبارکي وایم، او د دس غواړم چې دا غاصبین رشوت خواره دغه په خپل اداره کې ځای ورنه کې، د زورواکانو ته ځای ورنه کې، او دوی خلکو ته ډېر سخت سزا ورکړي.
د نورستان ولایت د وامان وصالح نقار محمد مدني تاثر په تماس کې ما ملت افغانستان ملي شخصیت منتخب رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی نه مننه کوو او هرکلی کوو چې په انتخاباتو کې ډېر اخلاقي دریځ غوره کړی و. هغه چې دغه نرم دریځ د هېواد صفت په خیر غوره کړی و، نه د کوم ټیم فشار له امله. همدارنګه مقابل لوري څخه قانوني څخه د قانوني غوښتنه ځکه ومنل شو چې افغانستان بحران او بې ثباتۍ نه وژغورل شي. متاسفانه بعضې مفاد پره زورواکان شخصي ګټو په خاطر هېواد بې ثباتۍ سره مخ ول. نو افغانانو نه هیله کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني باندې کوم نیوکه یا کوم ګیله ونه لري. وسلام، ډېر په احترام.
خبر کوم
د افغانستان منتخب ولسمشر جناب اشرف غنی احمدی صاحب ته دا پیغام پرېږدم چې دوی د خپلې دورې په لومړي سر کې باید د افغانستان لویو لویو موضوعګانو ته فکر وکړي چې هغه په افغانستان کې په لومړي پړاو کې د ملت او دولت او رعیت ترمنځ هغه فاصله ده چې په تېرو ډېرو کالو کې راغلې ده، چې ملت او دولت ډېر لرې دي سره او په مابین کې دومره فاصله ده چې د دولت هېڅکله نشي ممکن کېدلی. زموږ ډېر شمېر بندیان په مابسو کې داسې ناست دي چې هغه سرنوشت بېخي معلوم لري، او همچنان داسې نوری لوی لوی موزج د امریکا سره تړون دی، او په افغانستان کې نوری هغه ترخې پیښې چې په افغانستان کې د لسګونو کلونو راهیسې پاتې دي. موږ د څه دا هیله ده چې دا ته ډېر پام وکړي او باید دا بېخي په افغانستان کې پر نشته حساب کې وسلام.
انتخابات
چې د هیواد دولت مشر د اعلان تر څنګ رئیس جرای هم اعلان کړ.
زال کریم آزاد رادیو ته دا پیغام سپتوم چې نور وایي د انتخاباتو کمیسیون ویان چې په دې باره کې ده چې انتخاباتو څه کړي دي ملت قضاوت وکړي خلک. نو زه د دې په باره کې دا قضاوت ما کړی ده چې انتخابات چې څومره بحران ته ولوېدل دا د تاسو د اجرا په اساس چې تاسو اجرات نه شول کولی. نو د تا او د یوسف نورستاني نه زما دا هیله ده چې نور د تاسو ټیم بالکل د انتخاباتو کمیسیون ته ونه درېږئ.
الله الرحمن دادی افغانستان صدر ته مبارکي وایم چې اشرف غنی صدر ته ټول افغانستان عوام ته ټول خلک دي اختر او دي صدر اشرف غنی مبارکي وایم. پس له غو به ان شاء الله دا یو دغه ان شاء الله خامخا وکړي که خدای تعالی ان شاء الله دا پیغام تر اشرف غنی پورې به خامخا ورسوي ان شاء الله الرحمن. که خدای تعالی ته ووځ کوو ورته ووایي ان شاء الله دا واحدي پولیس له دې لاکو به شي او ان شاء الله راکې په لاکو کې امنیت او امن راکې.
افغانان ورن تداري دغه جهاد خبري کوي کنه دا جهاد چې کوم دی ځان له افغانستان نو پاکستان دښته یا نور کوم دی او یو ځل مخکیم دا نه و شریف چې دی د افغانستان د اردو ختمه کړي او سی بیا ختمه آیا دا افغانان بده نه پويږي چې دا څه کوي او موږ یې څه کوو دا خپل ملک ولې ورانې افغانان
د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه مو چې پر بیلابیلو مسایلو و د ازادي او اوردونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ته رسیدي. نور پیغامونه مو په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه پرېمن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ولنیزی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.